سلامونه ستړي مشي سحر مو بخير تاسو مخک لا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي ایران له امریکا متحده ایالاتونو مخکې د بریټ پلان درلود هغه د خبره سیشن بی د مارچ 3مه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرت سره په یوې کتنې کې خبره اعلان وکړه د ترامپ په ټوکو فکر کوم هغوی غوښتل چې نمړی برید وکړي او مانه غوښتل چې داسې یو څه وشي هغه وړاندې وویل ځکه مې پر ایران د برید امر وکړ چې د خبرو اترو له درېدو سره مې داسې احساس وکړ چې ایران پر امریکا د برید پلان لري ولسمشر ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په جنیوا کې د ایران او امریکایي مرکچیانو ترمنځ له خبرو اترو وروسته تمه وه چې د مذاکراتو بل پړاو پیل شي د ترامپ پروتوکول پر ایران د بریټ بده پایله بدوي چې په دې هیواد کې د مخکینی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په څیر بل مشر په کار پیل وکړي هغه ویل کېدای شي دا کار وشي خو موږ نه غواړو چې داسې یو کار وشي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ایران خپل ټول هوایي او سمندري بریدونه بریالي وبلل دغه پروتوکول تقریبا د ایران هر څه له کاره لویدلې دي ترامپ وايي ایران له هم د منځنی ختیځ پر هیوادونو توغندي توغوي خو بل اخره به دا توان لاس ورکړي امریکا او اسرائیلو په ګډه د شنبې په ورځ پر ایران برید وکړ چې نه هم دوام لري د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وايي 200 زره افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام مشر جان الف د سشنبه په ورځ په جنیوا کې خبری کانفرنس ته ویل د ماشومانو ترمنځ خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده تیر کال مو د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې وه خو سږ کال 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ په برخه کې درملنې ته اړتیا لري د الف پروتوکول د ملګرو ملتونو ادارې د بودیجې د کمښت له کبله په خوارځواکۍ د هر څلورو ماشومانو له منځه یوازې د یو ماشوم د درملنې وړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې ویلي و چې د اوس لپاره میاشت کې له 2,000,000 اړمن افغانانو سره بشري مرستې کولی شي د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په هغو پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې پر بنسټ یې په پاکستان کې میشت 2,300 افغان کډوال جرمني ته انتقال شي د انفو امیګرنټس په نوم یوې خبری ویبپاڼه چې د کډوالو اړوند خبرونه خپروي د سیشن بی پورس د جرمني د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي د جرمني په محاکمو کې د افغان کډوالو د شکایتونو له زیاتېدو سربیره د دوی په پالیسیو کې هیڅ بدلون راغلی نه دی په پاکستان کې میشت باندې 2,000 افغان کډوالو د جرمني د حکومت لخوا د هیواد ته د انتقال ژمنې ترلاسه کړې وې د انفو امیګرنټس د راپور له مخې په وروستیو کې څه باندې 1,500 قضیې د جرمني د حکومت پر ضد د افغان کډوالو لخوا ثبت شوې او نږدې 900 قضیې د استیناف په محاکمو کې تر غور لاندې دي د جرمني حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو ته چې د انتقال په تمه و د نغدي مرستې وړاندیز کړی و او له دوی غوښتي و چې بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارې وایي په 2015 کال کې د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې 40% کموالی راغلی دی خو دغې ادارو خبرداری ورکړی چې ښایي په ایران کې روانه جګړه د کډوالۍ بې ساري څپه رامنځته کړي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارو په هغه راپور کې چې د ایران د جګړې له پیل وړاندې خپور شوی راغلی و که چېرته د ایران د نفوس یوازې 10% خلک کډوالۍ ته اړ شي نو دا به د وروستیو لسیزو د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه وي تمه ده د روانې پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړي اروپایي هیوادونو په 2015 کال کې شاوخوا 22,000 د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې دا د تیر پرتله 9% کموالی ښیي تر دې مخکې په 2023 کال کې 10% کموالی ثبت شوی و تیر کال افغانان د هغو کډوالو په کتار کې وو چې د پناه غوښتنې تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه یې ورکړي دي له افغانانو وروسته د وینزویلا وګړي هغه کډوال دي چې د پناه غوښتنې قضیې تر ټولو ډیرې درج شوې دي او د سیروم په نوم د هوایي چلند د تحلیل یو شرکت وایي پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته شاوخوا 3,000 الوتنې لغوه شوې دي د دغه شرکت په ټوکو نږدې 1,000,000 مسافر د دې الوتنو له لغوه کېدو متاثره شوي دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په 3مه یو شمېر الوتنې بېرته پیل شوي خو لا ډېرو هیوادونو خپل هوایي حریمونه تړلي دي له خلیجو هیوادونو څخه د الوتنو د ټکټونو بیې هم په بې سارې کچه لوړې شوې دي په عین حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې له منځني ختیځه د خپلو وګړو د ایستلو پروازونه یې بېرته پیل کړي امریکا او اسرائیل پر ایران د شنبې پورز برید وکړ چې په ځواب کې ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې امریکایي اډې په نښه کړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان په بریدونو کې ملکیانو د مرګ شغله اوښتی ده.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 113 تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشومانو په شهادت ورسول او 113 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې شجاع او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دوام. دغه جګړه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو سربیره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې په بازارونو کې د توکو بیې څومره لوړې شوې وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره درشل کیږي. افغان انجونی وای لری سربیر نور مطلب هم در تلرو ماتیم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال، نوریاس نوری او شفیق یار ستاسي قربانی یو. نږدې څلور ورځې کېږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران برید کړی دی. په دغه برید سره ایرانی چارواکو پر ټولو صادراتو بندیز ولګوه. افغانستان بیا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران پر بازارونو متکی دی او ډیر شمیر توکي د سون توکو په ګډون باندې له ایران افغانستان ته راځي. دا چې دغه جګړې د افغانستان په بازارونو څه اغیز کړی ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو. په ګاونډي ایران کې د جګړې له پیل راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو سربیره د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی وایي
دا کوم وضعیت چې په ایران کې دی پر افغانستان یې ډیر اغیز کړی دی. د ګازو، ترکاری او د کور د اړتیا وړ نور شیانو به یې ډیرې لوړې شوې دي.
هغې چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته یې وویل
د هرات په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس چې موږ په ګاونډي ایران کې جګړه پیل شوې ډیر په تشویش کې یو. اول زه خپل د یوې ښځې په توګه ډیرې اقتصادي ستونزې لرم.
په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن دي. احمد فیضی چې کتاب لرونکی دی شکایت لري چې په وروستي ورځو کې په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې او نشي کولای چې د کور د اړتیا وړ توکي واخلي.
د ټولو توکو بیې لوړې شوې دي. مثلا مخکې یو بوتل مربا 80 افغانۍ و، یو کیلو ګاز مخکې 80 افغانۍ و، خو اوس 15 افغانۍ دی. اندېښمن یم چې خلک وږي پاتې نشي.
د افغانستان بازارونه تر ډیره له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پر وارداتو متکی دي. له پاکستان څخه د وارداتو په درېدو لاله وړاندې د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې وي، خو په ایران کې د جګړې په پیل سره دا بیې نورې هم لوړې شوې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو له ایران سره د سږ کال په لومړنیو میاشتو کې د راکړې ورکړې ارزښت باندې 1,600,000,000 ډالر ته رسېده. خیال د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه وایي په روسي او تورزو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبل از امید دوسه روز
غدري ورځ وړاندې د وړو دی یو کوتي بیا 1,800 افغانۍ و، خو اوس 2,200 ته رسیدلې. د بوري بیا له 2,300 څخه 2,900 ته پورته شوې. د چای بیا له 2,500 څخه 800 ته پورته شوې. بیا ډیر بدلون کړي. د چرګانو دیوي هغه بیا له افغانیو نه افغانیو ته پورته شوې. همدارنګه د نورو خوراکي توکو بیې ډیر لوړې شوې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت د خونی یو غړی ازرخ شافیزی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانانو په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډیر خوراکي او سون توکي له ایران راځي. که په دغو وارداتو کې هر ډول ځنډ رامنځته شو نو معلومه ده چې پر بازار به اغیز کوي، ځکه عرضه به کمیږي او تقاضا به زیاته وي. بل پلو یوازې د بیو د پورته تلو خبره نه ده. زما تشویش دا دی چې قحطي رانشي.
بل پلو ایرانی رسنیو راپورونه ورکړي چې تر امر ثانی له ایران هر ډول خوراکي او د زراعتي توکو صادرات بندې. د دغو راپورونو له مخې دا پریکړه د ایراني وګړو د اړتیا وړ خوراکي توکو د لاسرسي په موخه شوې ده. په عین حال کې د ایران سپای پاسدارانو له هرمز تنګي د هر ډول سونتوکو او باربري کښتیو د تیرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو ځواکونو ویلي له هرمز تنګي هیڅ کښتۍ د تیرېدو اجازه نه لري او که چا د خبرداري ته پام ونه کړ بریدونه به پرې وکړو. د سه شنبې په ورځ د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د یوې بوشکې بیه $2.80 وه چې له جګړې مخکې دا بیه $2.80 وه. بل پلو د اروپا په بازارونو کې د ګازو په بیو کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرله پسې اوومه ورځ روانې دي، د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بلورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړي او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 16مې د مارچ تر 2مې د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو مت تازه اعلان کړی چې د نخطو لپاره تر دې دمه د پاکستان د هوایی او ځمکنۍ حملو له امله د وژل شوی ولسی وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 تر رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل،
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایی حریم نقص کړی. په یادو هوایی بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجه او ماشومان په شهادت ورسول او 130 تنه نور چې د دې هم غوسه اکثریت شجه او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
نو موږ دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 13 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جمعتونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی او په خبرې د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پختونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3مې په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پختونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,400 کورنۍ بې ځای شوي. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرښې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو، د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری ورتیا کم شوی په ورته وخت کې دغه نخطو لامل د قربانی شوی او کسانو د کورنۍ یو شمیر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوسټو پر ځای د دوی کلی او کورونه په نخښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې لامل د یوې 15 میاشتنې لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
یمو د خپل ودا په ګاډون یو ملیر و دغه په ګاډون باندې څور لاس کاسونی په شهادت باندې ورسول. زما د ترو زمانو په دا کې درې شیناوي او نور هلکانو دوا کاسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزامه یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دې ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زموږ په منځ کې ولګېدله چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ مې راواړ او زنانه م الله بچکلی خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په ځای په ځای شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پرخه کوي او عام وګړي په نهه کوي کمپونه په نهه کوي کلیوالی کورونا پناخه کوي.
پاندی حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومان او د مرجوب لري راپورونه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخدو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوارۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومان او د مرجوب لري راپورونه د تایید هڅه کوي. دغه صندوق لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبره شوی راغلي د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې یو سل اته دیرش خونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاګانې کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود دولسمه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوي او ادعا یې وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستان ځانی پوځیانو ته مرګ ژوب لاړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان درې بی پیلوټه او دوه کشفي ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پایله تر دې دمه 78 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 23 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د اوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې سې شنبه د هود دولسمه خپور کړي ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړي. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند اووه مرکزونه په نښه کړي او اویا تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تانو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته اووه څلوېښت کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو دی ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته دی ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو تا والته بیا چالان کی، عدالت تا خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې لتیرو سوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نوي ختم شوای. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پېښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نش ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
او د همدې خبرونه وروستای راپور. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نه شي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لوڼې له شپږم ټولګیو خلاصې، خو سږ کال ورته په کور کې نی چې دوی ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د خپل یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
من دا وایي هر کله لور ترې پوښتنې کوي چې راتلونکی کال به هم ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره یې دا لا جواب پاتې کیږي او یوازې له سترګو اوښکې بهېږي. د کابل ښار د نجونو د لومړنۍ دورې ښوونځي وی ښوونکي او د دوو زامنو او یوې لور مور چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روز که سمجه شفت ما سر به بستر کمی منم
زمان لور چله کلش پا گم تول گیده تلله لحاغ محاله توزه چه هر طرف بالک می سر ایخ ایسا تونه می پا دیان دیخنو که فکر کرده چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و خیاره ده او دا هم مای زرازون که داکتره که گم خود دوم را نهیلی که گم چه که شرایط افغانستان که هم دستی دوام مکری د لور راتلونکی به مې څنګه شي چې ویده کېږم. تر دوو ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلونکی به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته هم په همدې اندازه اندېښمنه ده او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي، په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت ښکاري چې دوی په کور کېناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کېږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمه وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
ډېره بده او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سینه پرپارېږي د هغوی جوړه د هغوی هغه مسلمیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي، راتلونکي کښې په افغانستان کښې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومته غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویان د منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاشت کې پوهنتونونه او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاشت کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي وو چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي، تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دا نرخونه یو څه کنټرول کړي د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده هر دوکاندار هر سړی خپل سارتی لدی که چې شی په زر ورته راغلی که په لک خرڅوي که په دوه خرڅوي نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي که غوړي دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي هر شی اسمان ته ختلی دي خو ښاروالۍ ولا هېڅ پاملرنه جته نه کوي.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونې ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شئ. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د عبدالحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کې.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیان شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه وي سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څه کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستانه شوي هېواد ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستانه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ که نه
ماشومتوب دوره لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلی، او دغه څلورویشت کاله مې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغسې وي. دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي، او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښکم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري. خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مخه بېلګه داده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کومه چې داسې نه کلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل. دومره اغېز یې راباندې وکړه چې بېخي ورسره وصل شومه.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کومه چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. و اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم. تلوسه مې شوله، نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې وي. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ تر لس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې وي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه وي کتو نه ده، نه غواړم چې وي.
بیا جدی شاعری څه وخت پیل شو؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله. او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا و چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خوا ته لاړم. ځان ته خوست کې وم، هغوی ما ولیدل. نو بېخي هغه زما تېر ژوند ماته بېخي داسې ښکاره شو چې وا سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغوی ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزیزي متاسفه پېژنې، هغوی سره بلد شوم. هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل. هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استادو، هغه سره بلد شوم. هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، یو تاسوال وو، هم صنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. امیر ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې قانع شوم چې تېر مې هېڅ نه کړي او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، ورسره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
له نیکه مرغه ټول مې لیدلي. کاروان صاحب مې لیدلی دی. یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس ومچولی، دا یو خاطره دي. په کې هغه عکس زما موبایل کې وم. هسه ګرمۍ کې زه چېرته په سفر تللی یم چې راغلم، ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمۍ مې راواخیستله. عکسونه مې کته پورته کول چې ومګته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستی چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطره د کاروان سره آشنا شوم، خاطره د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نومې کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلی دی، او احمد ضیا الهام سمې استاد وو، استاد نقیب احمد عزیزي سره مې لیدلی دی، او نور ملګري ټولو سره مې لیدلی.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اوریدل؟
دغه ملګري چې وو په دیاز ما و تاسیانو مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو. په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه یو ملګري خو هغې صاحب خو ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښینه وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. بیا هم ناول او لنډه کیسه او عاشق صاحب دغې برخې کې کار کوو. ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول. دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، داسې تړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستا د یو ساعت مطالعې مې چې وکړو. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه زده کړم.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې ما سره نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه که، که ستا حسن له غزاله کمی نه که، زما خوی هم له ابداله کمی نه که. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چیوځي په څنګه کې تجسم کړی بیا هیڅوک له دغه خیاله کمای نه کا او چې زړه کې محبت استوګن نه وي چې زړه کې محبت استوګن نه وي څه پروا کړل کاندواله کمای نه کا او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې مگر بیا هم لکه حاله کمای نه کا او ما غزل ته دردانو پی لیکړې ما غزل ته دردانو پی لیکړې خود به دغه کماله کمای نه کا او مختار چې په سیمبول او کنایې بیان کړې په سیمبول او کنایې بیان کړې چې دې ټوله ټوله خاله کمای نه کا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر وو. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه یې لیکئ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینئ فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل صاحب یو خبر را دی چې په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم ولله الهام راغی او شعر مې ولیکل زه دې خبرې ته دي شي بنده نقیدات لرمه په دې معنی استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو یو د ریاضت څه دی لکه جال او الهام به څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغۍ کله ګیرولې شي الهام کله ګیرولې شي نو زه خپل په دې باندې یم چې الهام به وي وزور غواړي دا د ریاضت کې خواري او کې سره مطالعه کوي زه کوم یم چې دا د یو یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه ډېر ورو شي مطالعه دا وانداره کوم چې ما لري شعر مطالعه پرې خوله دا د مطالعه پرې خوله زه به باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکل کوم لیکم نو هغه دي خبرې به شعر ورته نشم بیا لکه دغه ځینو خلکو غوندې لږه چې ریاضت او مخواري مطالعه هڅه فکر دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره د کوم ډېر څه به نه وي
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې هماغه هڅه چې مونږ کوو هماغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل خو زه خپله په دې نه زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه دغه چې دی هڅه دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل دي د نورو شعرونو دا طبیعت کتل دي د طبیعت نه سپړلې پدیدې د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي د هغې د سپړلو طریقې زده کول یو شعر تر اوستل دي زه ریاضت بدغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زور سره موافقت لرم کوم ممنوعیت نه کوم.
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه داسې وکله نه وي شوي تکل زه خپله دغه اعتقاد البته لرم دی هم خو ډېر کمزور یې دغه باور ډېر نه لرم نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي د ورځې وي په خوب کښې دي وي داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس دا باندې دې مکمل الهام وشي او مکمل غزل دی زه په هماغه شېبه ولیکم یادې هماغسې ولیکم نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کمه ده تکل صاحب نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې را شي او ډېر پکې را ځیم او ډېر پکې راغلی یم ما هم ډېر خوند را کوي نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل صاحب
د خپلې مېرمنې
وبولی
هیڅ عجیبه نه ده ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډېر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
تکل صاحب فلسفه که دغه مفهوم کې واخلو استاد غنصر وایي چې دا به انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، معنا ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې پړوند باندې، یو مال دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یو خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده، او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې سعود صاحب دی. سعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي. زه فکر کوم چې دغه هر څه ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر لولم. پیر محمد کاروان صاحب همداشان، درویش درانی صاحب، ساحل صاحب، په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، حفیظ امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال دي کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنی ډېرې مینه والې یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپارې، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم، او یو نتیجه اخلم، یو پایل اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکورات اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل په دې خاطر دا ډېر لولم او ماته ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپله شاعرۍ باندې وینئ؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر حالاتو زموږ د شعر ادنان و زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اوریدونکو ته ووایاست.
سمه ده تکل صاحب، دغه یو غزل دی وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مختره چې بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم، بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم، هسې بېخي که څوک د عشق لویه دنیا وویني، هسې بېخي که څوک د عشق لویه دنیا وویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستی ویلی مو دی، په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کومه ده کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی، تکل چې برقي رسنیو سره په مثال تلویزیون او رادیو کې نه یم پاتې شوی، خو د تحلیلي ژورنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنیو سره مې کار نه دی کړی، خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي، او که موقع برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره د مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنیو سره نه دی.
کار مو د اوس څه دی، څه کار کوئ؟
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قراردادي فعلاً مثلا اصول صنفي دی، دغه لومړی ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم. مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنفه پورې په لیسه کې، خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي، او د لومړی ټولګی را سره دی، د هغې استاد یم.
ستاسو له مخکینیو خبرو زه داسې لږ پوه هم شوم چې شاید حتما به مو واده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لنډې لنډې پوښتنې درنه کوم. صدیقي صاحب، واده مو کړی؟ ماشومان لرئ؟
درې اولادونه لرم، شکر ده. مشر مې زوی دی، یعنې منځنۍ لور ده، او کشر مې بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلاً جلال آباد ښار کې یم، او سیګو استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت.
د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري، او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرئ، د ښوونکي دنده لرئ، نو د راتلونکي لپاره داسې خاص پروګرامونه پروژې څه شته؟
تکل څه به بل حتمن وي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکي لپاره زه خپله د ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډېر خوند اخلم، او دغه برخه مې ډېره خوښېږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی، یو څه کار نور وکړم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم، او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم، ماسټري وکړم، دکتورا زمینه راته مساعده شي دکتورا وکړم. ادب خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه کې انشاءالله مخکې ځو، مطالعه ورته نه پرېږدو، وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو، او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق بالي، هم به مسلک پالو. انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو، او انشاءالله اراده شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، او ورسره په څنګ کې ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. نو دغه کارونه کوم، او په دغه باندې مصروف یم.
داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه تکر څه د ناول مې رانیولی دی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه یم، ښه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت راکړم او ورته کښېنم. نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شم.
تصمیم لري چې چاپ کړئ دا کتاب مو؟ ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړئ؟
نه تکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپله لیکنه د یو ادرس شعر کړم. ځکه زه د خپلو شعرونو د خپلو لیکنو نیمګړتیاوې در کولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي. نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي او لیکل به وکړم انشاءالله. خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم. او که څوک زورور وو چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی، خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته را رسېدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوي، بیا به خدای پاماني سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
پکل صاحب لنډو کیسو هڅه مې کړې وه، خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری میرزه دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیما مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلې، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلې دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د آزادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
وسال کبھی براش دل جان پتور شو کی دوسال کبھی براش دل جان پتور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددت من جہان دی حسرتونا ددت مند پاسینو کی دل سا کبھی براشا دل جان پتور شکو کی
جهان دی حسرتونا ددک من